السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دی. خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. پاکستان د تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره بیرته تړلې ده. د طالبانو د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د طالبانو له لوري د تورخم دروازې تر خلاصېدو وروسته پاکستاني لوري یا د دروازه نن بیرته تړلې ده. د ننګرهار ولایت مقام له مطبوعاتي دفتره خپره شوې خبرتیا کې ویل شوي دي خلک دې تر بلې خبرتیا پورې د تورخم پر دروازه تګ راتګ نه کوي. د تورخم د دروازې د بیرته تړل کېدو خبر داسې مهال ورکول کېږي چې کابل ته د پاکستان د لوړ پوړي امنیتي پلاوي له راتګ وروسته اسلام آباد کې د افغانستان سفارت خبر ورکړ چې نن پنجشنبه به د تورخم دروازه د تګ راتګ او ترانزیت په مخ خلاصه شي. تر اوسه د پاکستان له لوري د تورخم دروازې د بیرته تړل کېدو لامل نه دی په ډاګه شوی. د طالبانو حکومت د پاسپورت عمومي ریاست وایي چې راتلونکې چهار شنبه د کب میاشتې په لسمه په ټول افغانستان کې د پاسپورت د ویش بهیر له سره پیلوي. د دغه ریاست مسؤولانو نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې د خلکو ستونزو ته په پام سره دغه پریکړه کوي. د پاسپورټونو د ویش بهیر دا پنځه میاشتې ځنډیدلی و. د پاسپورټ د ریاست ویان په دې اړه وایي
په ټول هیواد کې د آنلاین سیستم له طریقه پیلېږي چې هم په مرکز کې هم په ولایتو کې پاسپورټ په ټوله کې مونږ ټولو هیوادوالو ته پاسپورټ ورکوو. ټول زمونږ په لومړیتوبونو کې دی پاسپورټ د ټولو حق دی. په دې برخه کې کسان چې مریضان دي محصلین دي ملي لوبغاړي دي دوی زمونږ په لومړیتوبونو کې دي.
په تیرو پنځو میاشتو کې د پاسپورټ زرګونه متقاضیانو شکایتونه کړي او د دغه بهیر د پڅوالي په اړه یې شکایتونه ثبت کړي دي. پر اوکراین د روسیې د نامواجه یرغل د یو کلنۍ په درشل کې نن د اسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز کیف ته رسیدلی دی. د اسپانیا د صدر اعظم دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اوکراین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په مادرید کې د اوکراین سفیر او کیف کې د اسپانیا سفیر د اسپانیا د صدر اعظم هرکلی کړی دی. د اسپانیا صدر اعظم داسې مهال اوکراین ته سفر کوي چې تیره ورځ د امریکا ولسمشر جو بایدن کیف او ورسا ته خپل څلور ورځنی سفر پای ته ورسوه. بایدن اوکراین ته د سفر پر مهال خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زلینسکی د اوږدمهاله ملاتړ ډاډ ورکړ. بایدن اوکراین سره د 500 میلیونه ډالرو په ارزښت د پوځي مرستو ژمنه هم وکړه. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د وروستۍ مرګونې زلزلې د مړو شمیر 3,500 ته رسیدلی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلی سویلو د ترکیه دولتي ټلویزیون سره په خبرو کې وایي چې د فبروري د شپږمې له زلزلې وروسته په سیمه کې 9,930 ټکانونه احساس شوي دي. هغه زیاته کړې چې څه باندې 600,000 اپارټمانونه او 150,000 سوداګریز ځایونه زیانمن شوي. دغه زلزلې چې قدرت یې اختر په کچه 8.8 ثبت شوی د ترکیه په گاونډي سوریه کې هم په زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او د مالدیف په هیواد په قربتوب د څلورو هیوادونو ترمنځ په پیل شوو سیالیو کې د افغانستان والیبال ملي لوبډلې وکړای شول چې یو درې سنگاپور هیواد ته ماتې ورکړي. دغه سیالۍ چې نن د فبروري په 23مه د مالدیف په مالی ښار کې ترسره شوه د افغانستان ملي لوبډلې اول دویم او څلورم میدان وګټه او سنگاپور یوازې په دریم میدان کې بریا وګټله. د والیبال په دې سیالیو کې چې د څلورو ملتونو جام په نوم نومول شوی پر افغانستان سربیره سنگاپور مالیزیا او مالدیف هم ګډون کړی دی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات اوري. تورخم دروازه لجمن سراسره نن هم خلاصه نشوه. دا چې ولې خبرونه کې جزئیات اوري. د تورخم دواړو لورو ته سلګونه لارې بندې پاتې دي. د دغې لارې بندوالي سوداګر څومره اغیزمن کړي د سوداګرۍ خونې له مشر سره خبرې پرې کوو. پاسپورټ ریاست له 15 میاشتنی ځنډ وروسته د پاسپورټ د ویش د پیل خبر ورکړی دی. د بحران نړیوالې ډلې افغانستان سره د مرستو د کموالي د ناوړه پایلو خبرداری ورکړی او سبا پر کې پر اوکراین د روسیې د یرغل یو کال پوره کیږي. د اسپانیا صدر اعظم نن کیف ته ورغلی دی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته ښه راغلی. د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل لجمنې سراسره د تورخم دروازه نن هم د مسافرو او ترانزیت په مخ خلاصا نشوه. که څه هم کابل ته د پاکستانی پلاوی له پرونی سفر وروسته په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت او په ننګرهار کې د طالبانو چارواکو خبر ورکړی و چې نن پنجشنبه به دغه لاره د ترانزیت او مسافرو په مخ بیرته پرانستل کیږي، خو سهار مهال طالبانو وویل چې دوی لاره خلاصه کړه خو پاکستانی لوري بیرته وتړله. دا چې د دغه لارې په اړه باندې وروستي جزئیات څه دي، همکار مو حسیب تلاش دا موضوع تعقیب کړي. تلاش صاحب، ستړي مشئ، اوریدونکو ته د تورخم لارې د وروستي وضعیت په اړه ووایئ.
سلامونه. د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو حکومت چارواکي وایي د طالبانو له لوري د تورخم دروازې تر خلاصېدو وروسته پاکستانی لوري یا د دروازه بیرته تړلې ده. د ننګرهار ولایت مقام له مطبوعاتي دفتر خبره شوې خبرتیا کې ویل شوي چې خلک د تربلې خبرتیا پورې د تورخم پر دروازه له تګ راتګ ډډه وکړي. نن له غرمې مخکې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د ننګرهار د سیمه ییزو مسؤلینو له قوله خبر ورکړی و چې شاوخوا 9 بجې دغه دروازه د طالبانو او د پاکستاني لوړپوړو مسؤلینو لخوا د هر ډول تګ راتګ پر مخ پرانیستل شوې. تر دې مخکې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت تیر ماښام په یو ټویټ کې ویلي و چې دغه دروازه به نن بیرته پرانیستل کیږي. په تیرو 4 ورځو کې چې دغه دروازه تړلې وه، دواړه لورو ته په زرګونه مسافر او موټر بند پاتې وو. افغان سوداګرو د دې لارې د تړل کېدو د دوام د بدو پایلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. تر اوسه د پاکستان له لوري د تورخم دروازې د بیرته تړل کېدو لامل نه دی په ډاګه شوی چې دوی ولې دغه دروازه تړلې ده. سره له دې چې طالب چارواکي وایي چې دوی له خپل اړخه دغه دروازه پرانستلې ده او کومه ستونزه نشته. د تورخم دروازه وروسته له هغې لومړی پرانستل شوه، خو وروسته د طالبانو د چارواکو په وینا بیرته د پاکستاني لوري لخوا بنده شوه، چې پرون د پاکستان د دفاع وزیر په مشرۍ یو جګپوړي پلاوی کابل ته په سفر کې د طالبانو له لوړپوړو چارواکو سره د دواړو هیوادونو پر اړوندو مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي له پاکستاني پلاوی سره په لیدنه کې دوی له خپل اړخه په تورخم او سپین بولده کې د افغانانو د ستونزو د حل او پاکستان کې د بندي افغانانو خوشی کېدل وغوښتل. د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر له دفتره په خبر بشوي خبر پاڼه کې راغلی و چې دوی غوښتنه وکړه چې تورخم او سپین بولده کې د افغانانو ته د تګ راتګ لازمي اسانتیاوې رامنځته شي. خبر پاڼه کې دغه راز راغلی ټینګار پر دې وشو چې د خلکو د تګ راتګ او سوداګریز مسایل باید له سیاست نه لري وساتل شي. خو نن بیا هم د تورخم دروازې کې ډیری کسان دغه د دروازې د تړل کېدو شاهد دي.
بله تلاش صاحب، دغه تل زرګونه کسان په دغه لار باندې تګ راتګ کوي، د خلکو د ستونزو په اړه باندې څه ویل شوی دي؟ ځکه تورخم خارګوټي فکر کوم کیفیت هم دومره نه دی چې د شپې له خوا هلته ګڼ شمېر مسافر پاتې شي. تاسو یا زموږ نورو خبريالانو چې هلته تماس نیولی، د خلکو اساسي ستونزې په تورخم کې څه دي؟ ځکه دوی نن منتظر و چې لار به خلاصېږي، ما فکر کوم د ورځې تر پای دغه هیله پوره نشوه.
څلور ورځې وړاندې چې طالبانو دغه دروازه وتړله او لامل یې هم دا وبل چې پاکستانی لوري خپل ژمنو ته پابند نه دي پاتې شوي او وینول چې کوم ژمنې لږ وروسته موږ په دغه موضوع باندې بیلابیل راپورونه درلودل. په ځانګړې توګه د خلکو غږ مهم راپورته کړی و چې خلک وایي چې دوی بیلابیل ستونزې لري. د خلکو ستونزې عام خلک چې ډېر شدید ناروغان لري او پاکستان ته تر درمنل لپاره ځي، دوی هغلته په ډېر بد وضعیت کې شپې ورځې سبا کولې. دغه راز سوداګر هغلته چې سوداګریز مالونه یې پاکستان ته تلل او یا پاکستان نه افغانستان ته راتلل، دوی په سلګونه او زرګونه موټرې بار موټرې هلته ولاړې وي او دوی دا ویل چې دوی سوداګریز مالونه د خرابېدو په حال کې دي. په ورته وخت کې ډېری خلک چې هغلته میشتي او کار کوي هر ورځ پاکستان ته تګ راتګ لري، دوی هم له بیلابیلو ستونزو شکایت کوي چې دغه دروازه ډیر ژر باید بیرته پرانستل شي.
کور مو ودان. حسیب تلاش وو اوریدونکو چې تاسو ته د تورخم دروازې د روسي وضعیت په اړه ویل. په تورخم کې لکه څنګه چې تاسو هم وایې، تاسو هم واورید لجمنې سره سره نن دغه دروازه خلاص نه شوله، که څه هم طالبانو په ننګرهار کې او دغه راس په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت نن دغه خبر ورکړی وو. تاسو په راپور کې دا هم واورېدل چې دغه لارې زرګونه کسان له ستونزو سره مخامخ کړي دي. پر عامو خلکو سربېره سوداګر هم له ستونزو سره مخامخ دي. د دروازې دواړو خواوو ته ویل کېږي چې سلګونه بار لاری ولاړې دي. دا چې سوداګر د تورخم بندېدو څومره زیانمن کړي او اندېښمن کړي دي، همدا شیبه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې سرپرست محمد یونس مومن سټوډیو ته وصل شوی. مومن صاحب، ستړي مشي، څه دې وروستي جزئیات موږ د پاکستان لوري نه راپور درلود چې شاوخوا شپږ سوه لارۍ هغه لوري ته بندې پاتې دي، د افغانستان خواته د سوداګرو وضعیت څنګه دی؟ مومن صاحب، مومن صاحب فکر کوم اړیکه مو سمه نه ده، کله زر ځای بدل کئ او خبرې وکئ. ستاسو غږ موږ اورو، ما یو څه غالمغال ورسره دی، مهرباني. ښه مومن صاحب، ښه مومن صاحب ته به وروسته راشو، هیله کوو چې اړیکه ورسره له سره ټینګه سي او د غږ کیفیت هم سم وي. اورېدونکو، د تورخم موضوع باندې خبرې کوو. تورخم دروازه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ مهمه لاره ده، له تیرو څلورو ورځو راهیسې بنده ده. دغه دروازه نه یوازې د عامو خلکو لپاره بلکې د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره هم د دواړو هیوادونو لپاره مهم ارزښت لري. پاکستان پر تورخم دروازه خپل وارد صادراتي توکي افغانستان ته رالیږي او د افغانستان له لارې یې منځنۍ آسیا ته ترانزیت کوي. برعکس، افغان سوداګر هم له دې لارې نه استفاده کوي د ترانزیت او سوداګرۍ لپاره. مومن صاحب بیرته سټوډیو ته وصل شوی دی، د سوداګرۍ خونې سرپرست محمد یونس مومن. مومن صاحب، ستړي مشي، څه فکر کوئ د تورخم د دروازې د بند پاتې کېدو اغیزې څه دي او څومره لارې دا مهال د افغانستان خواته بندې پاتې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سلامونه تاسو ته او تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته په وړاندې کوم فیصله جوړ چې د دې ورځې پر شو ورځ پیل کړی وي، او خصوصا د افغانستان کې ټولو تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان د پاکستان سره تقریبا درې یا څلور بندر لري چې دا ټول فعال بندرونه دي. هغه لکه تورخم بندر، د غلام خان بندر، د پټان بندر او د بولتک بندر. دا بندرونه زموږ فعال دي او موږ کوشش هم په دې کې روان دي چې نور بندرونه موږ څنګه فعال کړو، دا هغه سم ترانزیټي او خپل منځي تجارت کې کار وکړو. ولې د بد مرغ څخه چې همیشه موږ د داسې ستونزو سره مخامخ کیږو یا د مریضانو سره هغه چلن کیږي چې هغه د دوارو ملکو هم د قوانینو د بل ملي قوانینو او هم د دوارو ملکو چې دوارو خو ته یو خلک پراتی دي، یو قوم پروت دی، د هغو د عناناتو غیر مطابق چلن نه کیږي. نو لهدا په دغه لار کې دا سیستم زره منځ کې دی، یو جزوی سیاسي مطلب د دې باعث کیږي چې باید لار بند شي. نن سهار تقریبا مشته چې معلومات، نن سهار لار د افغان لوري، د افغان حکومت، د محلي چارواکو لخوا څخه لار د عامو خلکو او د تجارتي موټرانو پر مخ خلاصه و. ولې بل مقابل د پاکستان د لوري څخه دا لار تر اوسه پورې بنده پاتې ده، ټپه بنده پاتې ده. او تقریبا ځانونه درته وایم چې 2000 موټر د افغان سوداګرو یا هغه لاري چلوونکو چې واخوا ته دي، هغه تقریبا د 2000 موټرو پر اساس ما تر اوسه تقریبا د زموږ د ننګرهار د سوداګرۍ د خوني سره معلومات وکړي، دوه د معلومات تقریبا وجه خاطر 1450 موټران ولاړ دي چې د دې دواړو تاوان د پولې دواړو غو خلکو ته رسیدي او مشکلات رامنځته کړي دي. زموږ پر هر موټر باندې تقریبا پر دې باندې دمرچ راځي، د شند راځي او نور پکارو کې مستقبلي راځي.
د غلار پر تاګراتک سربیره یا د دواړو هیوادونو پر سوداګرۍ سربیره د ترانزیت لپاره هم کارول کیږي. پاکستان له دې لارې منځنۍ آسیا ته ځي. آیا د افغانستان لاره په تورخم اوس هم هیخواته هینخواته ځي واګې بندر ترځي او کنه تورخم بندر د افغان سوداګرو لپاره ترانزیټي لار نه ده، یوازې پاکستان ته تاسو په صادرات کوي؟
تورخم بندر او د سپین بولدک بندر د زموږ لپاره ډېری مهمه ترانزیټي لارې دي، وټول جنوبي آسیا ته، بلکې وټول دنیا ته. وټول دنیا ته موږ د دې لارې څخه صادرات کوو. تقریبا هغه کومه کاناډا سره صادرات لرو، کده سعودي سره لرو، کده یورپ سره لرو، د استرالیا سره لرو. زموږ کانټینرونه د دې لارې څخه د کراچي بندر د لارې څخه ټول دنیا ته ځي.
زموږ د پاره کراچي
د ترين بندر دی.
او د طالبانو چارواکو او پاکستانی چارواکو پرونه ویل چې باید د دغه لارو تګ راتګ یا سوداګریز مسایل باید سیاسي نشي. نو څل عمل دی چې دغه د سیاست لکبل زرګونه سوداګریز لارې هم دواړو خواته باندې پاتې دي؟
موږ خو تاسو ته ویلی سو چې موږ به هغه تجارتي بخش درته وایو، تاسو کولی شئ چې سیاسي موخې د سیاسي خلکو څخه پوښتنه وکړئ. ولې زه فکر کوم چې په د جیپلا د لارې په بندېدو کې چې د افغانستان د خوا څخه د افغانستان د حکومت د لوري د محلي چارواکو له خوا څخه بده شوې، علت یې هم معلوم دی چې د افغان اتباعو سره په پوله کې د بد چلند له کبله یا د هغه مریضانو نه پرېښودنه د دې لامل شوی دی چې دا بند شوی دی. هر خلک خپل عمل لري، نو لهذا زه وایم چې موږ همیشه وایو چې د پاکستان او افغانستان دوه ورونه دي او یو کلچر لري، یو انانات لري.
سلامات سي
موږ په عمل کې نه ثابت کیږي
په دې لاره چې د غلار اخلاص سي او د غشمن په عمل کې ثابت شي. کور مو ودان سلامات سيد افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی سرپرست مشر یونس مومند چې آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادي رادیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت، چټکۍ، بې پرېتوب او په ډېره سرښندنه خبرونه رسولي دي. او درېمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
د بحران نړیوالې ډلې په افغانستان کې پر ښځو د طالبانو د محدودیتونو له امله له دې هیواد سره د بشري مرستو د کمیدو د ناوړه اغیزو په اړه خبرداری ورکړی دی. دغه موضوع زموږ همکاري فریدې سیال تعقیب کړې ده. مهار سټوډیو ته وصل ده، مهرباني.
سلامونه تاسو ته لودین صاحب. د بحران ډلې آی سی جی پر ښځو د طالبانو د بندیزونو له امله افغانستان ته د بشري مرستو د کمیتو د ناوړو اغیزو خبرداری ورکړی دی. ټی پی ای خبری اژانس د بحران نړیوالې ډلې له قوله راپور کړی دی چې لویدیځ هیوادونه باید په افغانستان کې د روان بشري کړکیچ په سواب کې په دې مسله کې د طالبانو د بې غورۍ په وړاندې یو مشروع دریز غوره کړي. همدارنګه د بحران نړیوالې ادارې د موندنو له مخې پر طالبانو اقتصادي فشار به اغیزمن نه وي، ځکه دا فشار به یوازې د افغانستان په ځانګړې توګه د ښځو کړاوونه زیات کړي. یوې افغانې مېرمنې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي چې اوس مهال د ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. هغې ازادي راډیو ته داسې وویل:
زیات مشکلات اقتصادی داریم، خانه نداریم.
مونږ ډیر اقتصادي ستونزې لرو، کور نه لرو، په کرایي کور کې اوسېږو. د کور کرایه او د ژوند لګښتونه نشو پوره کولی. زه بیکاره یم، میړه مې لاسي کراچۍ لري، ټوله ورځ کوڅه په کوڅه ګرځي خو هیڅ څه نه ترلاسه کوي. تل مو لاسونه خلکو ته اوږدوي، کله له یو کس نه مرسته غواړو، کله له بل چا څخه. هر یو نه یو ډول شرط وي.
لبلی خو یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي بشري مرستې باید مشروط نشي او په ورته وخت کې د طالبانو حکومت لپاره اړینه ده چې د نړۍ له هیوادونو سره په داسې ډول معامله وکړي چې افغان ولس ته ګټه وي. عبدالنصیر رشته یو له دغو کارپوهانو ده چې ازادي راډیو ته یې په دې اړه داسې وویل:
کمک های انسان دوستانه و کمک های بشری نباید هیچ گونه فشار یا
بشری مرستی باید مشروط نشی. د دې ترڅنګ د افغانستان اسلامي امارت باید هڅه وکړي چې په یو ډول د نړۍ هیوادونو سره معامله ولري. په لن محل کې افغانستان د مرستو ته تړلی دی او د افغانستان تر نیمه زیات نفوس له لوګې سره لاس او ګریوان دي. زه فکر نه کوم چې د افغانستان حکومت به وکولی شي په لنډه موده کې دغه ټولې ننګونې او اقتصادي ستونزې په خپل لمنځه یوسي.
تیر میلادي کال په سپتمبر میاشت کې یو شمېر مرستندویو بنسټونو په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو او په نا دولتي مؤسسو کې د هغو پر کار د بندیزونو له امله خپل فعالیتونه درولې دي او بیا ځلې فعالیت یې د ښځو پر کار د بندیزونو لرې کېدو باندې مشروط کړی دی.
فریدا سیال، وچ تاسو ته د بحران نړیوالې ډلې د نوې اندېښنې په اړه راپور درکو.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
دغه خبری مجله پر رادیو سربیره همداشي به د ازادي رادیو پر پښتو فیسبوک پانه او یوټیوب باندې هم په ژوندۍ بڼه کتلی شي. اوس هم ورزو دي ته چې د طالبانو د پاسپورت ریاست له 15 میاشتنی ځنډ وروسته د دغه مهم سند یا د پاسپورت د بیا پایل خبر ورکړی دی. همکارې مې سنا کاکړ دغه موضوع تعقیب کړي. سنا جانې، د پاسپورت په اړه طالب چارواکو څه ویلي؟
سلامونه لودین صاحب، تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته، څنګه چې تاسو ویل د طالبانو حکومت د پاسپورټونو عمومي ریاست په داسې حال کې د پاسپورټونو د ویش په هی د بیا پیل خبرداری ورکړی چې د پاسپورټ ترلاسه کول یو شمېر افغانانو ته یو خوب ګرځېدلی. د پاسپورټ عمومي رئیس عبدالکریم حسیب نن ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل
د پاسپورټ عمومي ریاست د روان کال د کب د میاشتې په لسمه نیټه د راتلونکي چهارشنبه په ورځ د خپلو هیوادوالو پر مخ د پاسپورټ د ویش بهیر د آنلاین سیستم له لارې په ټول هیواد کې پیلوي. نو ټول هغه هیوادوال چې پخوا یې مرکز کابل کې آنلاین نوملیکنه کړې ده، اصلي او اوسنی هستوګنځای ولایتونه وي، کولی شي چې سر له نن څخه خپل د آنلاین ډک شوي پرمونه خپلو ولایتونو ته بدل کړي، تر څو د پرمونو په بدلېدو سره مو نوبت اسانه او کارونه مو پر وخت ترسره شي.
په ورته وخت کې د دې ریاست مسؤلین وایي کله چې د پاسپورټ ریاست چارې ځنډول شوې وې، دوی د دې ریاست په کاري سیستم کې یو شمېر بدلونونه راوستي. د طالبانو حکومت د پاسپورټ عمومي ریاست ویان نورالله پتمن د پنجشنبه په یادې خبرې غونډه کې د دې بدلونونو په اړه وویل چې د افغانستان بانک سره د پاسپورټ ریاست د سیستم نصبول، په آنلاین فرمونو کې بدلونونه او پرمختګونه، د کارکوونکو د بایومیټریک حاضري نصبول، د سلو څخه د زیاتو تخنیکي وسایلو ترمیم او بیا نصبول د دې ادارې له فعالیتونو څخه دي. او ښاغلي پتمن ونه ویل چې په فرمونو کې څه ډول بدلونونه راغلي. د طالبانو حکومت د پاسپورټ عمومي ریاست په داسې حال کې د پاسپورټونو د بیا ویش اعلان کوي چې یو شمېر پاسپورټ غوښتونکي وایي د پاسپورټ ویش په بهیر کې د ځنډ له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. خو عبدالکریم حسیب په نننۍ ناسته کې وویل چې عام خلکو ته د پاسپورټونو د ویش بهیر د ځنډېدو په ترڅ کې ناروغانو، محصلینو، سوداګرو او هغو ته پاسپورټونه ویشلي چې له افغانستانه بهر هیوادونو کې استوګنه لري او پاسپورټونو ته یې عاجل اړتیا وه.
کور مو ودان ډېره مننه. ثنا کاکړ وه چې ویلې د طالبانو د پاسپورټ ریاست پریکړه کړې چې راتلونکي چهارشنبه به دغه بهیر بیرته له سره پیلوي. اوریدونکو، اوس هم د لنډ وخت لپاره یوې نړیوالې مسالې ته ورځو. سبا پر اوکراین د روسیې د ناموجه یرغل ټیک یو کال پوره کیږي. د دغه یرغل د یو کلنۍ په درشل کې د امریکا ولسمشر پرون کیف او ورسا ته خپل سفر پای ته ورسوه، او تازه د اسپانیا صدر اعظم نن کیف ته رسیدلی دی. دا چې لویدیځو چارواکو په دې اړه څه ویلي دي، همکار مو صفي الله ستانکزي دغه پرمختګونه تعقیب کړي. ستانکزي صاحب، ستړي مشې، د اوکراین د جګړې په اړه څه ویل کیږي؟ سبا ټیک یو کال پوره کیږي.
بله، مننه کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل، د فبروري څلور ورځې چې سبا د اوکراین باندې د روسیې د غیر مواجه یرغل یو کال پوره کیږي. تر یو کال مخکې په همدې ورځ باندې سهار وختي روسیې خپل بریدونه پیل کړل، خو لویدیځ چارواکي وایي چې روسیې که څه هم چې په اول کې ډېره لنډه سنجولې وه چې کیف به ونیسي، مګر ونه توانېدل او بالاخره په دې جګړه کې ښکېل شول. تر دې دمه پورې دوی په خبره چې تر دوو لکو شاوخوا روسي عسکر مړه او ټپیان دي، په همدې تعداد باندې د اوکراینی عسکرو ته هم تلفات اوښتي دي، او تر اوسه پورې جګړه په سخت حالت کې روانه ده. د وروستیو راپورونو له مخې روسیې د خپل یرغل د یو کلن په درشل کې ډېر زیات نور ریزرف یا اضافي سرتیري هم مضاف کړي دي، او تر څنګ یې په دونباس کې او د اوکراین په ختیځو سیمو کې جګړې شدت پیدا کړی دی. د وروستیو راپورونو له مخې د اوکراین د پوځ لوی درستیز ویلي دي چې شاوخوا نوي زیات بریدونه د دوی لخوا شنډ شوي دي، کوم بریدونه چې روسیې کړي وو. خو له دې سره سره د اوکراین په خاوره باندې، خصوصا په دونباس شاوخوا سیمو کې، نولس هوایی بریدونه، لس راکټي بریدونه او داسې نور ګڼ بریدونه شوي دي چې پکې د اوکراینی چارواکو په خبره باندې ولسی خلک زیانمن شوي دي. د باخموت په سیمه کې د اوکراینی ځواکونو او همدارنګه د روسي ځواکونو ترمنځ اوس جګړې شدت اخیستې ده، جګړه روانه ده، د جګړې په مرکز بدل شوی. که څه هم چې لویدیځ چارواکي وایي باخمود ډېر ستراتیژیک اهمیت نه لري، یوازې سمبولیک اهمیت روسیې ته لري او هڅه کوي چې په ټوله کې د شرق سیمه د اوکراین ونیسي. نو په دې لحاظ باندې په اوکراین کې لا هم جګړه په سخت حالت کې روانه ده او جګړې شدت اخیستې ده. د دې تر څنګ لویدیځ چارواکو خپل تعهد بیا له اوکراینی چارواکو سره تازه کړی دی. د اسپانیا صدر اعظم تللی دی، او همدارنګه د مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن اوکراین ته تللی، او د اوکراین څخه خپل هر اړخیز ملاتړ سره په دې سربېره باندې یو بله موضوع هم شته، د اوکراین د اقتصاد سره تړلې، چې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي ویلي دي د هغې هوکړې له مخې چې په ترکیه کې د ملګرو ملتو په منځګړیتوب د روسیې او اوکراین ترمنځ وشوله، د همغې هوکړې له مخې میلیونونه ټنه غله د اوکراین څخه بهر ته صادر شوي وي. چې په دې اړه باندې به د ښاغلي زیلینسکي یو پیغام سره وګورو او واورو.
د صادراتو په اړه ملي چاره له اوو میاشتو راهیسې دوام لري. په دې موده کې درې څلوېښت هیوادونو تر 22 میلیونه ټنه زیات خواړه زموږ د سمندري صادراتو له لارې ترلاسه کړي دي. دا د خوراکي موادو په نړیوال بازار کې د نړۍ د غذایي امنیت او ثبات په برخه کې د اوکراین د پام وړ ونډه په ډاګه کوي.
ډیره مننه زموږ همکار صفی الله ستانکزی و چې د اوکراین د وروستیو تحولاتو په اړه یې معلومات درکول. اوریدونکو، د خبرونې په پای کې ورزو خپل ورزشي خبریال بختیار ساحل ته چې سټوډیو ته وصل دی. ساحل صاحب، ستړي مشي، پایل به د والیبال له ډګره وکړو. نن افغانستان د والیبال په ډګر کې بریا درلوده، په دې اړه اوریدونکو ته وایي او د نورو ورزشي پیښو په اړه هم مهرباني.
سلام تاسو ټولو لیدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلې، افغانستان والیبال ملي لوبډلې وکړای شول چې د سنگاپور هیواد ته درې د یو پر وړاندې ماتې ورکړي. دغه سیالۍ په مالدیپ ښار کې روانې دي. افغانستان ملي لوبډلې د لوبې په دویم، دریم او څلورم میدان کې وکړای شول چې سنگاپور ته ماتې ورکړي، او سنگاپور یوازې د لوبې لومړی میدان ګټلی و. د والیبال په دې سیالیو کې د افغانستان لپاره سباون وردګ غوره لوبغاړی ونومول شو. دا وایو چې افغانستان به خپل راتلونکي دوه نورې لوبې له مالیزیا او مالدیپ په هیوادونو سره ترسره کوي. او د ښځو نړیوال جام د سیاریو په درشل کې نن لومړنۍ نیمه پیلوبه ترسره کیږي. دمګړې د استرالیا د ښځو لوبډله د هندوستان ښځینه لوبډله پر وړاندې لوبه ترسره کوي. د دې لوبې ګټونکي لوبډله به پیلوبه ته لار پیدا کوي. تاکر شوی چې سبا جمعه په دویم نیمه پیلوبه کې انګلستان د کوربا سویلي افریقا پر وړاندې سیالي ترسره کړي. د دې سیالیو پیلوبه به د فبروري میاشتې په شپږویشتمه نیټه ترسره کیږي. د ویلو ده چې د ښځو د شلوریز نړیوالو سیالیو تیر جام استرالیا ګټلی و. د پاکستان غوره لیګ سیالیو په دوام کې نن هم یو لوبه ترسره کیږي. په نننۍ لوبه کې به د پېښور زلمو لوبډله د اسلام آباد یونایټیډ لوبډلې پر وړاندې سیالي ترسره کی. په دې لوبه کې څلور افغان لوبغاړي هم اخستل شوي دي چې نن رحمان الله ګربز د اسلام آباد یونایټیډ لپاره لوبه ترسره کوي.
کور مو ودان زموږ همکار بختیار ساحل و چې د ورزشي پرمختګونو په اړه تاسو خبرولی. او اوس هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې ورزو خوسته. هلته یو شمېر سوداګر وایي چې بهر ته د زرغوزیو صادرول آسان شوي، خو کرایه یې ډېرې لوړې دي. نور په دې ویډیو کې کتلی او اوریدلی شي.
خوستی سوداګر وایي سره له دې چې سږ کال بهرنیو هیوادونو ته د هوایی او ځمکني ترانسپورت له لارې د زنغوزیو صادرول آسان شوي، خو لګښت ورباندې ډیر راځي او دوی ته پکې ګټه نه پاتې کیږي. خوستی سوداګر ځینې نورې ستونزې هم یادوي. وایي له یوې خوا د تیرو کلونو په پرتله د زنغوزیو بیه ټیټه شوې، او له بلې خوا دوی زنغوزی په افغانیو اخیستي او پلور یې په کلدارو دی.
موږ د اسلامي امارت نه دا غوښتنه ده چې ټول هغه په افغاني وشي فروش او خریده په افغاني وشي، ځکه تجارانو ته تاوان پکې ونه شي. او بل مهمه غوښتنه دا ده چې ټول ادارې ورته خلاص شي، ځکه د وطن تولید د صادرات دي چې په هر طرف ته وچلیږي، نو خلکو ته به ډېره فایده وي.
خصوصي سوداګر په اوس وخت کې واه مستونزه ده یادوي چې له هېواده بهر دوی ته لوی سوداګر په خپل وخت د مالونو پیسې نه ورکوي، چې په دې سره دوی خلکو ته بې اعتبار کیږي.
مخته میږ دی غره منتقادو د غام کاروبار دی، د غام کور دی. پاکستان ته به چې میږ وړو، نو غورځي بیرته وکړل چې پنځمه ورځ یا لسمه ورځ یا میاشت یا دوه میاشت بعد تر بیا پیسې نغد ورکول خپل برتلی ویل چې هلته سودا وکړي میاشت درته وکړي سړی تر ورکړي چې نه دي رغولي دارې پی په پخیرې څي کا په ورې څي.
په خوست کې سوداګر وایي کچېرې زنغوزیو صادرات د ځمکني ترانسپورت او هوایی دهلیزونو له لارې د نورو لویو وچو هیوادونو ته هم پیل شي، د سوداګرو د پیسو د بندېدو او د زنغوزیو د بیو د ټیټېدو ستونزې به هوارې شي.
موده غوښتنه د عمارت نه چې هر طرف ته لیاره خلاصې شي، دا زود بازور دی په زود بازور کې دمغلو وپلري او دا کلدوره په اونۍ بدله شي.
بل لوري ته په خوست کې د سوداګرۍ او صنایعو ریاست چارواکي وایي دوی ته مکتوب راغلی چې سوداګر هر ځای زنغوزي صادرولی شي، خو په افغانستان کې
آزادی رادیو د خپل تلیفون لارې واوري. د آزادی رادیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.